شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر منوریدونکو، د خبرونه په خبرونو پیلېږي. په روزګان کې د طالبانو چارواکو په گیزاب ولسوالۍ کې د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې د 8 کسانو د مړینې او د یو تن د ټپي کېدو خبر ورکړی. د روزګان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې پیښه نن سهار وختي شوې ده. بیان زیاتوي چې د پیښې علت د سړک خرابوالی و. گیزاب ولسوالۍ د ترین کور د شمال لویدیځ په 110 کیلومترۍ کې پرته سیمه ده. دې سیمې ته غځېدلې لاره د غرونو په منځ کې تیره شوې او له دې مخکې هم پر دې لار ورته پیښې شوې دي. نن د افغانستان په 14 ولایتونو کې تر 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزنګ د ناروغۍ پر ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان امرخیل رسنیو ته په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي:
یاد کمپاین چې درې ورځې به ادامه ولري، د 6.2 میلیونه هغه ماشومان ته چې د 15 کلونو څخه کم عمر لري د پولیو واکسین به تطبیق شي. له قومي مخورو علما کرامو او په سیمه کې له بانفوز اشخاصو څخه مو هیله ده چې زموږ د واکسین له ټیمونو سره په سیمه کې مرستندوی وسیږي تر څو د پولیو واکسین کمپاین په سمه توګه تطبیق شي.
تیره میاشت د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د دې کمپاین ځینو رضاکارانو ازادۍ راډیو ته ویلي و چې دا بهیر له تیرو دوو میاشتو راهیسې د نامعلوم دلیل له کبله درېدلی دی. په افغانستان کې تیر کال 6 ماشومان د ګوزنګ په ناروغۍ اخته شوي وو چې ټول د ننګرهار ولایت و، خو سږ کال بیا 22 مثبتې پیښې ثبت شوي او دا په داسې حال کې ده چې سږ کال په پاکستان کې د پولیو 140 مثبتې پیښې ثبت شوي. په پاکستان کې هم نن د پولیو پر ضد د واکسین ملي کمپاین پیل شو. اټکل کېږي چې شاوخوا 45 میلیون ماشومان به د کور په کور کمپاین په ترڅ کې واکسین شي. د افغانستان او قطر ترمنځ د مستقیمو الوتنو د پیل موافقه نن په دوحا کې لاسلیک شوه. په دوحا کې د افغانستان سفارت چې طالبان اداره کوي پر خپله اکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې دا موافقه د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت مرستیال د قطر د ملکي هوایي چلند د ادارې له سرپرست سره لاسلیک کړه. په بیان کې دا یادونه نه ده شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ الوتنې څه وخت پیلېږي. له بلې خوا د ایران ایر تور هوایي شرکت نن کابل ته الوتنې پیل کړې. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویلي دي چې د ایران هوایی شرکت به افغانستان ته په اونۍ کې دوه الوتنې ولري. د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان ته نړیوالې الوتنې بندې شوې، خو نږدې یو کال مخکې لومړی فلای دوبای او ورپسې د روان کال په غبرګولي میاشت کې د ترکش ایرلاین هوایی شرکتونو کابل ته الوتنې پیل کړې، مګر د امارات او د هند هوایی شرکتونو الوتنې تر اوسه هم نه دي پیل شوي. د ناتو عمومي منشي وایي دا ټلواله تاییدوي چې د شمالي کوریا سرتیری د اوکراین پر پوله د روسي کورسک سیمې ته رسېدلی دی. مایک روټه نن په بروکسل کې د وینا پر مهال وویل د اوکراین په جګړه کې د شمالي کوریا د سرتیرو ګډون به روان کړکیچ نور هم پراخ کړي. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه داسې مهال چې د اوکراین په جګړه کې له شپږ لکو ډېر روسي سرتیري مړه یا ټپیان شوي، دا اقدام د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ناکامو هلو ځلو نښه ده. او د چین پولیس وایي چې په پلازمینه پیکین کې یو ښوونځي ته نږدې د چړې په وسیله د برید په نتیجه کې د دریو ماشومانو په ګډون 15 تنه ټپیان شوي دي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا حمله نن ماسپښین مهال په هایدیان نومې سیمه کې وشوه. پولیسو په یو بیان کې ویلي چې یو 50 کلن مشکوک کس د دې برید په تړاو نیول شوی دی. د دې برید د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. سکال په چین کې د چړې په وسیله د حملو څو پیښې وشوې چې په ځینو کې د ښوونځیو د زده کوونکو لاس و. تیره میاشت د چین په جنوبي ښار شنجن کې په یو برید کې 11 کلن جاپانی زده کوونکی ووژل شو. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. راسره اوسئ قدرمنو اورېدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرېږي. راپورونو کې به واوري چې د ایران د تایبات ښار چارواکو په شخصي موټرو کې د بې اسناده افغان کډوالو پر تګ راتګ بندیز لګولی. په ایران کې پر افغان کډوالو د محدودیتونو دوام په یوه مرکه کې څیړو.
په دوی باندې نور د نه تر څنګ چې اقتصادي فشارونه زیات شوي دي، دوی په دې ویره کې دي چې ګواکې دننه هیواد کې به دوی ته سرخوږي د مختلفو نورو هیوادونو په نظریه ورته جوړه شي.
د افغانستان د بشری مرستو صندوق لسکلن شو. د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ د وضعیت په اړه یو ځانګړی راپور هم لرو. په نورو موضوعاتو کې د سپین بولدک چمن په بنده دروازه کې د لغړیانو د کاروبار پیکه کېدو ته مو په یو راپور کې کتنه کړې.
دغه لغړیانو به یو غوټه وړله د 15-20,000 کورنۍ د دغه فیصلې څخه د تیر یوه کال څخه بیکار دي چې د ماښام ډوډۍ نه لري.
په دوهمه نیمایي کې په 15 دقیقې پروګرام کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو لخوا د کور په کور تلاشیو راپورونه څیړو.
څنګه چې اورېدل کېږي هلته وهلو ډبول هم شوي دي، په شخصي حریم باندې تیری، تیلیفونونه لټول، دا خبرې دي چې کاملا ناروا دي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د ایران د تایبات خر د انقلاب عمومي څارنوال په شخصي موټرو کې د بی اسناد افغان کډوالو پر تګ راتګ بندیز اعلان کړی. حجت صدیقی د ایران خبری آژانس ته ویلي دي چې دا اقدام د خلکو د غوښتنې په اساس او په بیلابیلو ښارونو کې د قضایي چارواکو په امر عملی شوی دی. د دې بندیز تر اعلان وروسته یو شمیر هغه افغان کډوال چې په تایبات کې اوسي اندېښمن شوي چې له تازه محدودیتونو سره به څنګه خپلې ورځنۍ چارې پر مخ وړي.
د تایبات ښار د انقلاب عمومي څارنوال په شخصي موټرو کې د بې اسناد افغان کډوالو پر لېږدولو د بندیز له اعلان سره سم خبرداری ورکړی چې که څوک له دې پرېکړې سرغړونه وکړي له قانوني چلند سره به مخامخ شي. حجت صدیقي تازه له ایرنا خبري آژانس سره په مرکه کې په ټینګار سره ویلي چې هغو موټر چلوونکو ته چې بې اسناد افغانان له یوې سیمې بلې سیمې ته لېږدوي قانوني سزا ورکول کیږي او د ایران د ملي امنیت شورا له پریکړې سره سم به یې موټر شپږ میاشتې توقیف شي. نوموړي زیاته کړې چې دا اقدام په بیلابیلو ښارونو کې د خلکو د غوښتنو پر بنسټ او د قضایي چارواکو په امر عملي شوی دی. یو شمیر افغان کډوال وایي چې دغو بندیزونو د دوی لپاره د ژوند شرایط لا سخت کړي او په وخت سره خپل کارونو ته رسیدل ورته ستونزمن شوي دي. د تایباد دوه اوسیدونکو شګوفې او فیروز د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
دیروز ما از طریق ما
پرون مو د سناپ لارې آنلاین ټکسی وغوښته. کله مو چې خپل معلومات داخل کړل هغه کس زنګ ووهه او پوښتنه یې وکړه چې افغان یاستې. موږ ورته وویل هو. له هغې وروسته سناپ رانغې او هر څومره مې زنګ ووهه ځواب یې رانکړ.
در تایبات کس حق نداره.
په تایبات کې هیڅوک حق نه لري چې افغانان په موټر کې سپاره کړي. دې ستونزې پر اختیاز موږ پر ژوند اغېز کړی. که کار ته ونه رسیږو یا ناروغ شو یا روغتون ته ونه شو تلی نو څنګه به ژوند پر مخ یوسو؟
مریض شویم به بیمارستان بریم پس چگونه زندگی پیش خواهد رفت؟
لبلی خوا د تایباد د انقلاب عمومي څارنوال حجت صدیقي چې ویل کېږي دغه ښار له مشهد ولایت څخه 225 کیلومتره فاصله لري اعلان کړی چې تایباد کې شپاړس هغه استوګنځایونه چې بی اسناد افغانانو ته پر کرایه ورکړل شوي وو مهر لاک شوي یا تړل شوي دي. ایرنا خبری آژانس د نوموړي له قوله زیاته کړې چې د هغو استوګنځایونو مالکان په دې تور چې بی اسناد افغان کډوالو ته کورونه په کرایه ورکړي محکمو ته معرفي شوي دي. په همدې حال کې یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله خپل نوم نه په ډاګه کوي وایي چې په ایران کې افغانان معمولا د ایراني وګړو له لارې او د هغوی په نوم کورونه کرایه کوي یا یې پیري. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
دلته هیڅوک حق نه لري چې ملکیت او کور واخلي، یا خو باید د یوه ایرانی په نوم وي. په واقعیت کې د خپل یو ستونزه ده. داسې پیښې سوي دي چې قباله د ایرانی په نوم ده او هغه افغان ته نه ده ورکړې. په داسې حال کې چې اصلي مالک افغان دی او کور د یو افغان د پیسو په مرسته اخیستل شوی دی.
د ایران د خراسان ورځپاڼې د راپور له مخې په روان میلادي کال کې د لومړیو شپږو میاشتو په ترڅ کې شاوخوا 23,000 غیر قانوني وګړي چې د ایران او افغانستان د ګډو پولو له لارې تایبات ته داخل شوي وو نیول شوي او له قانوني پړاوونو وروسته خپل هیواد ته لېږدول شوي دي. د دوغارون پولی چې له تایبات څخه 30 کیلومتر لرې ده د افغانانو لپاره ایران ته د تګ او راتګ مهمه لار ګڼل کیږي. په دې وروستیو کې ایران په افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او په ډېرو لویو ښارونو کې یې د هغوی په کار فعالیت او تګ راتګ باندې سخت محدودیتونه لګولي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره ډیرو افغانانو په افغانستان کې د سختو شرایطو، بېوزلۍ او بیکارۍ له امله خپل هیواد د ایران او نورو هیوادونو په نیت پرېښی دی.
وامه اوریدل چې د ایران د تایبات ښار کې چارواکو په شخصي موټرو کې د بې اسناده افغان کډوالو پر تګ راتګ بندیز لګولی. له دې مخکې د ایران دولتي اژانس اسنا د لورستان د مرستیال والی مسلم مرادی په حواله راپور ورکړی و چې په کرنیزو ځمکو، تولیدي شرکتونو او ساختماني پروژو کې د افغان کارګرانو ګمارل منع شوي دي. په ایران کې پر دیره افغان کډوالو د تازه لګیدلو محدودیتونو په اړه مې د چارو له شنونکي سید ذاکر شاه سادات سره مرکه کړې. ښاغلی سادات، د مرکې په پیل کې له افغانانو سره د ایراني چارواکو د چلند، د موارد د زیاتېدو د عواملو په اړه وایي.
په ټوله کې ایران د افغانانو سره یوازې نه بلکې د ټولو مهاجرینو سره داسې ناخوالې شروع کړې دي چې یعنی د ټولو انساني او اسلامي قوانینو خلاف. له بده مرغه زه فکر کوم په دوی باندې نور د دې تر څنګ چې اقتصادي فشارونه زیات شوي دي، دوی په دې ویره کې دي چې ګواکې دننه هیواد کې به دوی تصرفږي د مختلفو نورو هیوادونو په ذریعه ورته جوړه شي. دوی پرون هم دغه اعلان رسما وکړو چې دوی به تر یو کال پورې 1 میلیون مهاجر د دې هیواد وباسي، او دا نه دي ښودلي چې دې کې به څومره افغانان یو څومره به نور هم څوک وي که به نه وي. خو زه دای بیخي په ډاګه ویلي چې تر یو کال پورې به موږ خامخا 1 میلیون مهاجر د دې نه وباسو. اوس ډېر زیات بندیزونه هم لګولي په دوی باندې تګ راتګ د درسونو، د مکتبونو او په څنګ کې په اصطلاح دغه بد وضعیت وهل تکول او د لارې نه تری تم کېدل چاته کورنۍ نه خبرېږي د بیا وخته د هغه نه ویستل شوي وي د ایران نه.
بله سادات صاحب، افغانان په تیرو تقریبا 45 کلونو کې په ایران کې اوسېدل په میلیونونو په شمار باندې، اوس څه بدل شوي دي چې د خلکو په وضعیت کې د اداري چارواکو په چلند کې بدلون راغلی؟ په افغانستان کې څه بدل شوي که په ایران کې څه خاص لوی بدلون راغلی؟
زه فکر کوم په دواړو خواو کې بدلون ذکر راغلی دی چې د دوی اړیکې اوس د افغانستان د اوسني حاکمانو سره تر ډېره بریده پورې ډېر ښه شوي دي. امکان لري چې د یو تفاهم په نتیجه کې هم دا کار شوی وي، او په دې کې بیا د ډېر داسې افغانان هلته شتون لري چې د پخواني حکومتونو چارواکي دي یا پاتې شویو هلته افسرانو یا کارمندانو. دا غوډه لپاره بیا د ژوند خطر دی، ځکه کوم هیڅ داسې تضمین وجود نه لري چې ګواکې دوی د ایران څخه وویستل شي او هلته بیرته په افغانستان کې به د دوی ژوند تضمین وي. له بلې خوا نه دوی اوس د هغه تهدیدات سره چې مخامخ دي، د په ځانګړې توګه د اسرائیل سره په ټکر کې، دوی سخت ویره لري د دې نه چې مبادا د بهر نه خو به دومره کار وشي که ونه شي، خو چې دننه هیواد من نه موږ ته څوک نور به مونږ ونه چوي. نو یو دوه درې تروریستي پېښې هم تازګۍ کې شوي دي دلته دننه، چې دوی داسې تهمت لګوي چې ګواکې په دې کې افغان مهاجرین ښکېل دي، خو ثبوت شتون نه لري. لکن دغه تهمتونه په بنسټ باندې دوی غواړي چې ځان لږ د دې نه فارغ کړي او د اقتصادي فشارونو نه ځان وباسي، او داسې وایي چې موږ تر ډېره بریده پورې هیواد مطمئن کېږي، هیواد مو د امنیت د لحاظه تضمین کېږي.
بله،
دوی دا آن دی چې پرونی بیان کړی.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت واکمن شوی او د دوی اړیکې له ایرانی چارواکو سره هم تقریبا په یو ښه حالت کې دي، ډېر ښه اړیکې تاوده اړیکې سره پالي. دا تاوده اړیکې به تر دې حده وړاندې لاړ شي چې مثلا یو تعداد د پخوانی حکومت چارواکي یا د طالبانو مخالفین چې په ایران کې ډېر دي هغه به د طالبانو لوري ته وسپارل شي؟
په دې کې زه شک نشم کولای، ځکه چې د ایران اخوندی نظام کې هر هغه څه چې تاسو تصور هم نشئ کولای امکانات شتون لري. دوی د خپل د ګټو لپاره هر ډول معاملې په خام کړی دي، اوس به هم وکړي په لاسونکو کې هم.
د چارو شنونکې سید زاکر شاه سادات و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په دې ورسته کې د افغاني بیې د ډالرو په مقابل کې له یو لړ بدلونونو سره مخ شوې دي. تیرونه د افغاني ارزښت د ډالرو په مقابل کې راکم شو، په داسې حال کې چې بیا له هغه مخکې د نورو میاشتو پرتله ارزښت په کمساري ډول لوړ شوی و. د بهرنیو اثارو او په ځانګړې توګه د ډالرو پر وړاندې د افغاني د بیو ټیټېدو د اوړو، وریجو، غوړیو او نورو توکو اوبښۍ پر بیو هم اغیز کړی.
لیوی ونی راهیسی افغانۍ د ډالر په مقابل کې ل یو لړ بدلونونو سره مخ شوی او په بایو کې د پام وړ کم والی راغلی دی. د په داسې حال کې دا چې تر دې وړاندې د نورو میاشت په پرتله د افغانیو بیې د امریکایي ډالر په مقابل کې په کم ساري توګه لوړې شوې وي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د مرکزی بانک د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې نن دوشنبه د اکتوبر 28مه د یو امریکایي ډالر د پیرلو بیا 2.5 افغانۍ او د پلورلو هغه 3.5 افغانۍ و. په سرای شاهزاده کې د بیلابیلو صرافیو د معلوماتو له مخې یو ونی وړاندې د یو امریکایي ډالر د پیرلو بیا 6.8 افغانۍ او د پلورلو هغه 6.15 افغانۍ و، چې په تیرو وو ورځو کې په هر سلو ډالرو کې 600 افغانۍ زیاتوالی ښیي. له دې سره هم مهاله په کابل ښار کې د خوراکي توکو یو عمده پلورونکی احسان الله وایي چې په تیرې یوې اونۍ کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي.
قبلا قیمت روغن
مخکې 15 تر غوړي په 440 افغانۍ و، خو اوس 1500 افغانۍ ته رسیدلې. همداسې یو 50 کیلوی د اوړو بوجۍ 1450 افغانۍ و، خو اوس یې قیمت 1540 هغه ته لوړ شوی. دا بدلونونه تیرې اونۍ کې راغلي.
د کابل ښار ځینی اوسیدونکي وایي کله چې د ډالرو بیې راښکته شي د توکو په بیو اغیز نه کوي، خو چې لوړې شي نو د توکو بیې هم ورسره لوړېږي. د کابل ښار دوو تنو اوسیدونکو وحید او برهان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
وخت کې ډالر در برابر پول افغانۍ قیمتش
پوهیږي کله چې د ډالرو قیمت د افغانیو په وړاندې کمیږي، له بده مرغه د خوراکي توکو پر بیو هیڅ اغیز نه کوي، خو له لوړېدو سره د توکو بیې هم لوړې شي. د خوراکي توکو بیې مخ په لوړېدو دي او د ژمي پر رسېدو خلک له ستونزو سره مخامخ دي. د سون توکو بیې لوړې سوي او له بله پلوه بیکاري هم بیخي زیاته سوې ده.
د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان له ډلې محمد بشیر دودیال وایي چې افغانستان اوس د پیسو د ثبات په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ دی.
افغانستان متاسفانه د ثبات په حال کې نه ده. موږ د دې شاهدان یاستو چې د افغانستان په اقتصاد کې تولید، د خلکو استخدام او مصرفیت، زموږ تجارت، صادرات او سیاسي وضعیت دا ټول دائم د تغییر په حالت کې دي، بدلون په حالت کې دي او دا تر ټولو اول په اقتصاد باندې تاثیر کوي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان مرکزی بانک بیا ویلي هڅه کوي چې د بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت خوندي او د بانکي سیستمونو د پیاوړتیا، د قیمتونو د ثبات او د ډالرو د قاچاق مخه ونیسي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د معلوماتو او احصایې ادارې د میاشتنی راپور له مخې ویلي چې د ډالرو په مقابل کې د افغانیو په ارزښت کې د تیر کال د میزان او سمبولې د میاشتو په پرتله 1.4% زیاتوالی راغلی دی. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دغه هیواد اقتصاد له سختو ننګونو سره مخامخ دی او بېوزلي د کړکېچ تر بریده رسېدلې او د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچاوي په افغانستان کې د بشري مرستو د وجهي صندوق له جوړېدو یو لسیزه تیریږي، خو لا هم میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچاوي چې روان وضعیت میرمنې تر نورو وګړو زیاتې اغیزمنې کړې دي. یو شمیر بېوزله میرمنې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې هم دي، د ژوند له سختو شرایطو شکایت کوي. په دې اړه نور حال د فیروزی عزیزی پراپور کې
د افغانستان د بشری مرستو وچی صندوق AHF لسمه کلیزه په داسې حال کې را رسیدلې چې د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږۍ اداره وایي په دې موده کې له مرستو سره سره د اړمنو افغانانو شمیر لا هم مخ په زیاتېدو دی. پرون یکشنبه د اکتوبر 20مه اوچا د دغه صندوق د لسمې کلیزې په مناسبت په خپور کړي راپور کې ویلي چې د مهال په ټول افغانستان کې له 20 میلیونو ډیر خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. اوچا ویلي د افغانستان د بشری مرستو صندوق AHF په 2014 کال کې په هیواد کې د ستراتیژیکو بشری مرستو او چټکو اقداماتو د ملاتړ لپاره تاسیس سو. د ملګرو ملتونو اړوند ادارې ویلي په تیره یوه لسیزه کې په افغانستان کې د دغه صندوق د بیلابیلو بیړنیو او بشری مرستو سربیره دغه هیواد دوامداره جګړو، سیاسي بې ثباتۍ، وچکالۍ، زلزلې، د خوراکي توکو نه خوندیتوب، د کوویډ-19 یا کورونا وبا، بېوزلي او بیکاریو سخت سپلای دی. په راپور کې د بشری مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې جویس موسویا په حواله راغلي چې نوموړي له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د بیړنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره د دې صندوق د ملاتړ د دوام غوښتنه کړې ده. نوموړي ټینګار کړی چې دوامداره نړیوال ملاتړ حیاتي رول لري تر څو په خبره یې ډاډ ترلاسه شي چې بشری مرستې په دې بحران ځپلي هیواد کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته ورسیږي. خو د اوچا د راپور له مخې په دې وروستیو کې یعنې د طالبانو د حکومت له لوري لګول شویو محدودیتونو تر نورو ښځې او نجونې ډېرې اغېزمنې کړي او د ټولنیزو محدودیتونو او اړینو خدماتو ته د محدود لاسرسي له امله له ګڼو ننګونو سره یې مخ کړي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر مېرمنې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې هم دي له سختو اقتصادي ستونزو شکایت کوي او وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي او د 50 ماشومانو مور نفیسه ازادي راډیو ته وویل
چای پړلو تنلارو نه د خیرینه د غدونه غوړ چې من سره مرسته وکي او تیر سوړ شوې ده د خوړلو چینلارو پوخه خو خوړلو ایران پاتیو څنګه د شپې ورځ تیر کو او د مواد سوخت شدید ډیر ګران شوې ده.
د کابل ښار اوسیدونکي او د تیر جمهوري نظام پر مهال د کار او ټولنیزو چارو وزارت مامورې نسرین بیا ازادي راډیو ته وویل چې له هغه مهاله چې طالبانو پرې د کار بندیز لګولی دا او کورنۍ آن د درې وختونو پوره خواړه نه لري.
شخص خود من یتیم در دوشم از وظیفه خدا از روی ما گرفت. مشکلات دو برابر شده.
ما تا یتیمان را لغاری دی. دند خو خدای را نواخیسته. ستونزی ما دو چند زیادی شوی. پدی دو کلونو که هقو خزو چه مخکی دند درلو دی. حالا دندو لری شوی. اوس لزخت زیاد و ستونزو سر مختی. زخ پلا کلا کلا دی خلکو کورونو که کار کوم. هغه هم که کومه کورانه سلیا یو نیم سل افغانه ای را کری.
دا پدا سی حال که دا چه دا بیلا بیلو نریوال مرستندوی بنسټونو د راپورونو له مخې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري خپل اوج ته رسیدلې ده. د راپورونو له مخې اوسمهال د افغانستان د نیمایي ډېر وګړي درې وخته پوره خواړه نه لري او آندا چې زرګونه میرمنې په ځانګړي ډول هغه چې خپلو کوچنیانو ته شیدې ورکوي او یا هم امیندواره دي دوی او ماشومان یې په سختې خوارځواکۍ اخته سوي دي.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ قدر من اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غیږ پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې یو ورسته راپور لرو. د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ سیمایز چارواکي وای د سپین بولدک چمن دروازه کې پر تاګ راتک د پاکستان د حکومت لخوا د وسه شویو محدودیتونو له کبله د دې سیمې زرګونه اوسیدونکي وزګار شوي دي. د سپین بولدک د سوداګرۍ او پنګونې د ادارې مشر ل ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې ل 15 تر 10 زره کسان چې په سپین بولدک چمن کې په وړو کارونو بوخت وو هلته د وزه شویو محدودیتونو له کبله خپل دندې له لاسه ورکړې دي.
د ډیورنډ کرخې ته څیرمه پرتې سپین بولدک ولسوالۍ ځایي چارواکي وایي د سپین بولدک چمن پر لار د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې حتمي کېدو د ګڼو ستونزو تر څنګ د غلطه زرګونه کسان بیکاره کړي دي. د سپین بولدک د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر محمد شفیق اڅکزي نن دوشنبه د اکتوبر 28مه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
15 غریب خلکو د سهار او د ماشام نه پکه باندې به پردغه پیدا کوله چې د لغړی چانس یا د غړی لغړی کاروبار یې په کج خلګ ورته وایه دغه لغړیانو به یو غټه وړله د 15-20,000 کورنۍ د دغه فیصلې څخه د تیر یو کال څخه بیکاره دي چې د ماشام ډوډۍ نه لري.
په ورته وخت کې د سپین بولدک یو اوسیدونکي سمیع الله اغا د وضع شویو محدودیتونو له کبله د رامنځته شویو نورو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ظلم هم پر مش کیږي او برته وهي هم مجوجغ ملري. مقصد دا دی چې ډیر زیات ظلم پر شروع دی. دا خلګه د ډیورین لین په دغه کې مشتر بیلی مشتر جلاکی هغه خاور دی وای اخواتی دا خاور دی اخواتی ورور دلته زموږ خوندې وڅوی دی دلته زموږ مطلب ورندارګان دا غځی دی برته نو تګ را تک زموږ د بیخي ډیر زیات دی مجبوریان ډیر زیات دي.
د پاکستان حکومت د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې اعلان وکړ چې پر ډیورنډ کرخه د چمن او د کندهار د سپین بولدک ترمنځ د تګ راتک لپاره پاسپورت او ویزې لرل لازمی کوي. هغه مهال د پاکستان حکومت ویلي و چې د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه به دغه پریکړه عملي شي او دا ګامې د امنیت د ټینګښت او قاچاق د مخنیوي لپاره مهم بللی و. د پاکستان د حکومت له دغه اعلان وړاندې په دغه سیمه کې د کرخې دواړو غاړو ته خلک په تذکیرو او شناختي کارتونو تګ راتګ کاوه. د پاکستان حکومت د دغه پریکړې په غبرګون کې د بلوچستان په چمن ښار کې خلکو احتجاجونه پیل کړل چې د څه باندې یو کال په تیریدو لا هم دوام لري. د چمن پرلت یو تنظیمونکي محمد صادق څڅګزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د جهان هر شی او شادي چې د افغانستان اوس په بولدا کو چمن در مابین دا ویا کالو دا متاثره مړی پراته خپل ادارې ته نه پرېږدي. د مړی څخه پاسپورت غوښتل زبر در توایم چې زمړ کرباتونه انا نات کلتور ټول په کتاباسو کلار نس وخلاص پرلت سخت ګا مخلي چې نتایج ډېر خطرناک.
د خاغلی اڅکزی په خبره کڅه هم د پاکستان حکومت په کراتو دوی پر وړاندې لزور او جبر څخه په استفادې فشار راوړی خو دوی به هیڅ کله لخپلې غوښتنې په شان شي. د یادونې دا چې د روان اکتوبر میاشتې په 14 په خیبر کې د پښتنو قومي جرګې هم په زغر د اعلان وکړ چې ډیورنډ کرخه په رسمیت نه مني او پر ډیورنډ کرخه دې له پاسپورت او ویزې پرته تګ راتګ وشي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري خو شخصي کلینیکونه چې څومره هم شته هلته هم خاص نرسان یعنی نسایي ولادي شجنه ډاکټرانی نشته ځکه چې دا چې په افغانستان کې په هنتونونو د شجو پر مخ کاملا بندې نو ځکه د شجنه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا پرغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دي. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفا مهرباني وکړي ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي خاصتا شزینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته شزینه کارکونکي ډاکټران باید ولېږي او تر څنګ په هنتونونو د شزو مکاتب باید خلاصې تر څو موږ په اینده کې تکړه او پیاوړي ډاکټرانی ولرو تر څو بهر ته د تداوی لپاره موږ ضرورت پیدا نکړو.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو سلامونه. په دې هیله چې جوړ وروغ د تل په شان د هم زلمه هیواد مله هلمند کې کېلو سالي سبیا د واتس اپ پر اړیکه د سره ځای سوی د امارت اسلامي لوړ پوړو مشران څخه مو د هیله غوښتنه ده چې زموږ په کې کېلو سوالي کې د بایومټریک یا کمپیوټري تذکریه نسته نمائندګي دلته نسته نو په ولایت کې کې جلتم په میاشت میاشت یو تذکره نه راوځي نو دلته چې سمې کارتان پر کاغذ باندې نه رجستري نو دلته اکثره سمې کارتان زیات بیا تذکری سمې کارتان چې هغه یم کمپنۍ وربندې یا یک طرفه بندې یا یک مخزه بند کې نو له امارت اسلامي څخه مو دا غوښتنه ده چې په ولسوالۍ کې هم کمپیوټري تذکرې نمائندګي پاله کړي.